د دې خبرونه په دوام کې به هم ترشنا اسمان لاندې خبرونه لرو او د اعدام د حکم پر تطبیق کېدو په دې برخه کې پر ستونزو ژغیږو. خو اوس ته خبرونه نوبتې لمړی د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوالو مخالفانو ته په بیلابیلو سیمو کې سخته ماته اړولې. د کونړ په شګل ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګیدو له امله 15 ملکیان ټپیان شوي او د ملي امنیت ریاست وایي چې وسلوال طالبان نیولې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه له ناکامۍ سره مخ دي او هغوی د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سخت ځپل شوي دي. د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز قدم شاه شاهیم نن په کابل کې له یو شمیر امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
لنی کمر غتاس شهیدان یست چې دشمن په بشپړ ډول ماته خړلې ده او زیات تلفات ورته وشته دي. زموږ ځنګړو ځواکونو د دشمن په زړه کې عملیات کړی دي.
خغلی شهیم همدارنګ ول چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت ورستی دریز د امنیتی ځواکونو او افغانو لس روحیه پیوړې کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د وړاندې د حکومت ورته داوی رد کړي. بل ورته د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د ننګرهار د روادات ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو مرستیال ولسوالۍ له و ملګرو سره نیولای. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په شګل ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګیدو له امله د یوې کورنۍ 15 غړي ټپیان شوي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل نن ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار د شګل ولسوالۍ په امنیتي پوسټو د هوان مرمۍ توغولي چې یوې پوسټي ته نږدې په یو کور پرېوتې ده. هغه زیاته کړه چې په ټپیانو کې یو ښځه او څلور ماشومان شامل دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د اباسین زازی د تختونې او وژلو په تورې نن 15 تنه نور مشکوک کسان په خوست ولایت کې نیولې دي. د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ازادي رادیو ته وویل چې د اباسین د تختولو او وژلو په تور د نیول شویو کسانو شمیر وتنو ته ورسید. نوموړی وایي چې ټولو نیول شویو کسانو په لومړنیو کې په دې اعتراف کړی چې د اباسین په تختولو او وژلو کې لاس درلود. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا د اباسین زازی په نوم تنکای ځوان د کابل ښار له ومې امنیتي حوزې څو میاشتې وړاندې تختول شوی و چې په دې وروستیو کې کور ته مړی رالېږدول شوی. د انسان تختونکو لخوا د اباسین وژنې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راوپارول او ټول خلک د دې غوښتونکي دي چې وژونکي باید اشدي مجازات سي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واوري.
په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو لومړني نتایج ښیي چې اصلاح پال او منځلاري سیاستوال مخ کې دي. پرون د مجلس یا پارلمان د 290 سیټونو له جملې د 80 څوکۍ لپاره انتخابات وسول. فارس خبري ایجنسی ویلي چې د نومړنیو نتایجو له مخې لږ 30 سیټونه د ولسمشر د منځلارو متحدانو ائتلاف ګټلي دي. محافظه کارو 21 سیټونه ګټلي او 14 نور سیټونه خپلواکو کاندیدانو ته رسیدلي دي. چارواکي وایي اټکل کېږي چې د هغو انتخاباتو نتیجه تر نن ناوخته پورې اعلان شي. دغه انتخابات په هغو اوزو کې سوي چې په اول پړاو کې کاندیدان 90% 25% رای ترلاسه کړي. د عراق پولیس وایي د یوې زورورې موټربم چاودنې په نتیجه کې چې هدف یې د بغداد په جنوب ختیځ کې ملکیان و لږ تر لږه 19 کسان وژل سوي دي. په چاودنې کې څه باندې 40 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دغه چاودنه د نهروان سیمې پر هغه سړک وسوه چې شیعه زیارت کوونکي ورباندې په پښو د بغداد کاظمیه زیارت ته ورځي. د داعش ډلې یو اعلامیه او د ځایي پولیسو لومړنی راپورونه وایي چې د برید هدف شیعه زیارت کوونکي و. خو د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي په دې حمله کې هغه ملکي شیعهګان په نښه سوي چې په یوه پرانیستي مارکیټ کې په سودا اخته و. داعش ډله زیات وخت د بغداد په شاوخوا او نورو شیعه میشتو سیمو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخلي. پولیس وایي نن په یوه جلا چاودنه کې چې د بغداد په دوره سیمه کې د شیعه ملیشو یوې پوستې ته نږدې وسوه، دوه کسان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د دې دویمې پیښې مسؤلیت څچا نه دی منلای. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د سوریې په ځینو برخو کې د یوه نوي اوربند وړاندیز کړی دی. په دغه اوربند کې حلب ښار چې د جنگ عمده ساحه ګڼل کیږي شامل نه دی. په دې ځای کې تیره اونۍ په جګړه کې تر 200 زیات کسان وژل شول. د موافقې له مخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف اوربند پرون سلام وکړه، دغه لنډمهاله اوربند چې یوه ورځ دوام کوي د دمشق په مربوطې سیمې غوطه کې له تیرې نیمې شپې نافذ شوی دی. دغه اوربند به په درې ورځو لپاره په ساحلي ولایت لازقیه کې هم ټینګیږي. که څه هم په غوطه او لازقیه کې کراري ده، خو په حلب کې وژنې لا هم روانې دي. پر یوه روغتون په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. د سوریې په دغه لوی ښار کې چې یو وخت تجارتي مرکز ګڼل کېده، په لسګونو نور کسان په بله جګړه کې وژل شوي دي. په ګرجستان کې 15 کسان نیول سوي چې هڅه یې کوله راډیو اکټیف لرونکي یورانیم مواد خرڅ کړي. له دغو موادو د اټومي بم په جوړولو کې استفاده کیدای سي. په روانه میلادي میاشت کې د دویم وار دی چې په دې تور کسان نیول کیږي. د دغه هیواد د امنیتي خدماتو اداره وایي چې دغو 15 مشکوکو کسانو غوښتل څه باندې 1.5 کیلوګرامه اټومي مواد په 3 میلیونه ډالر خرڅ کړي. چارواکي وایي دغه مشکوک کسان د چهارشنبې په ورځ د تور سمندرګي په کوبو لیتي سیمه کې نیول سوي او په توقیف کې دي. که چیرې د دوی جرم ثابت سي، ښایي په څه باندې لس کاله باندې محکوم سي. لس ورځې مخکې هم د ګرجستان پولیسو 3 ګرجستانیان او 3 ارمنیان د یورانیمو خرڅولو د هڅې په تور ونیول. او مسکو وایي د یوې امریکایي الوتکې د څارنې لپاره یې چې د روسیې سرحد ته نږدې سوې وه خپله یوه جنګي جټ الوتکه لیږلې ده. ویل کیږي دغې امریکایي الوتکې خپله هغه آله بنده کړې وه چې د الوتکو د پیژندنې او تشخیص لپاره په کارېږي. د روسیې دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روسیې ټولې الوتکې د فضایي حریم له نړیوالو اصولو سره سمې الوتنې کوي. دغه اعلامیه په داسې حال کې خبرېږي چې د امریکا دفاع وزارت د یو لړ پیښو په اړه اندېښنه ښولې ده. روسي پېښه پرون هغه وخت وسوه چې یوې روسي SU 22 ډوله جنگي الوتکې د امریکا د هوایي ځواک یوې کشفي الوتکې ته چې د بالټیک سمندر په نړیوال فضايي حریم کې روانه وه وڅارله.
د هم د افغانستان د زمرو ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باس منصفې د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 12. په هرات کې باس منصفې د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 40. په کندهار کې باس منصفې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 13. په مزار شریف کې باس منورېز په د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 22. په بدخشان کې باس منصفې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 5. په بامیان کې باس منصفې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 2. په غزنی کې باس منصفې د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 9. په ګردیز کې باس منصفې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 9. او په جلال آباد کې په هم اسمان صاف دي، تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 21.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلام های من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان را در ادامه برنامه زیر آسمان کبود بپذیرید. در کمتر از یک ساعت دیگری که از این برنامه باقی مانده روی امنیت قضات و سارنوال های افغانستان صحبت میکنیم. رئیس جمهور افغانستان پس از حمله مرگبار نزدیک به 10 روز پیش در کابل تعهد کرد که بالای اشخاصی که به جرم تروریسم حکم اعدام صادر شده است، این حکم با قاطعیت عملی خواهد شد. رئیس جمهور غنی همچنان به سارنوالان و قضات افغانستان اطمینان داد که از امنیت خود نگران نباشند.
در مقابل آنان که خون سربازان و مردم بیگناه ما را میریزانند، با قاطعیت برخورد نموده و هیچ تردیدی در مجازاتشان نخواهیم داد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است تا فیصله های محاکم و نظام عدلی قضایی را به شمول حکم اعدام با قاطعیت و با اراده استوار اجرا نماید.
چند روز پس از این سخنان رئیس جمهور افغانستان، رئیس سارنوالی استناف هرات ترور شد که این مسئله امنیت شماره از اعضای قوه قضاییه افغانستان را زیر سوال برد. همچنان سعید یوسف حلیم رئیس ستر محکمه افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از این وضعیت ابراز نگرانی کرد.
با تاسف که از لحاظ مسئولیت سارانواله ها و قضات ما که در حقیقت مراجع تامین عدالت و تامین حاکمیت قانون در کشور هستند، هنوز هم کاستی های وجود داره. ما هم در طول دو ماه گذشته حدود 3 نفر از قضات بسیار خوبی خود از دست دادیم و اینا به شهادت رسیدن طرف دشمن های مردم افغانستان. نگرانی داریم در این راستا.
دولت به این نگرانی قوه قضایی افغانستان چه پاسخ خواهد داشت؟ در این برنامه زیر آسمان کبود روی همین موضوع بحث میکنیم. مهمان ما در این برنامه هستند جناب واکمن صمیم امین، وکیل مدافع، و ثمر سیرت، کارشناس مسائل حقوقی.
لکه سرنگه چیز ما همکار امید مرزبان ویل دفنستان ولسمشر ده کابل ورسته حملی ورسته ملی شورا ته په وینا کې ویل پر هغو کسانو به اعدام د اعدام په شمول د محکمو ټولې پریکړې په قاطعیت عملی شي چې د جګړې له ډګرونو نیول شوي دي. د مشرانو جرګې په شمول یو شمیر کسانو او ټولنو د ولسمشر د دې اعلان هرکلی وکړ، خو د دولت وسلوالو مخالفانو خبرداری ورکړ چې که د دوی غړي اعدام شول بد عواقب به ولري. ویل کېږي چې تر 1500 زیات کسان په اعدام محکوم شوي خو د اعدام حکم تطبیق شوی نه دی. د اعدام د حکم د تطبیق مخالفان وایي چې په افغانستان کې فساد زیات دی او شای د سزا په تطبیق کې عدالت رعایت نشي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په اعدام د محکوم شویو طالب زندانیانو د دوسیو په بیا څیړلو کې به عدالت رعایت شي. د اعدام د حکمونو د تطبیق په صورت کې حکومت د قاضیانو او څارنوالانو امنیت خوندي کولی شي. په دې موضوع باندې په نننۍ خپرونې کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي مدافع وکیل ښاغلی واکمن صمیم امین او د حقوقي مسایلو صاحب نظر ښاغلی ثمر سیرت. موږ د افغانستان سترې محکمې ته هم بلنه ورکړې وه چې لږ تر لږه یو استازی راواستوي چې په دې خپرونه کې برخه واخلي، خو تر دې دمه پورې د دوی له لوري کوم خبر نه لرو. هیله لرو چې د خپرونې په دوام کې د دوی استازی هم ولرو. لومړی ښاغلی واکمن صمیم امین صاحب، د ولسمشر د حکم په ارتباط، د څرګندونو په ارتباط تاسو معلومات لري. ولسمشر ویلي دي چې ټولې هغه قضیې دې بیرته وڅېړل شي د هغو کسانو چې په اعدام محکوم شوي دي. په عین حال کې داسې تشویش هم شته چې په افغانستان کې خصوصا په قضایي ادارو کې محکمو کې فساد شته. دغه قضیه ستاسو په نظر تر څه حد پورې به په شفاف ډول څېړل شوي وي؟ بل څه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه دمخه سلام تاسو ته او خواږه اوریدونکو ته. از ثمر سیرت ما.
بله خیر مهربانی، لکه چې امین صاحب لا تر اوسه تشریف نه دی راوړی.
فقط یاد دهانی کوتاه به شنونده های عزیز، سوء تفاهم به خاطر از این وجود آمد که شنونده ها مهمان ما در استودیو کابل هستند و ما در کابل بله. نیستیم، متوجه نبودیم که جناب مهمان ما در استودیو هستند یعنی. اما سیرت بفرمایید شما، در کل بگوین شما وضعیت، امکان از اینکه این دوسیه ها با همقدر جدیت و با همقدر دقت بررسی شده باشد چقدر وجود داره؟
او ګوري د افغانستان په لیو قضایي سیستم کې لکه چې نړیوالم په دې باندې خبرې کوي او په خپل د افغانستان داخلي ادارات او هغه څوک چې په داخل کې د افغانستان ژوند کوي، من هسته افغانستان دی او تابع هغه ټول په دې پوهیږي چې د افغانستان په ګردو ادارو کې په شکل یا اشکال او فساد موجود دی. خصوصا ندلیو قضایی اداره به دین شاید ایچو که من کارونی سی که ولیس پدغی دارو که به فساد نی خو فساد شته ده. دا چه ترکمی کچی پوره ده دا بهتره معلومه ده، مگر هاگه قضایی چیز خبال چومره تجربه لرمه چی اغا دیر وخیمی دیر جدی او پاگی که دیر په اصطلاح بانده اخکاره و مشهود دلائل موجودی و وجودو لری تر دیر بریده پوره دغم حکم اکثر علنی تر سرکی علنی طول سره دی چه طول جلسات طول قضای جلسات دی افغانستان علنی دی افغانستان دی اساسی قانون سرسم دی افغانستان دی محکم و دی قضای قوی د تشکیل او صلاحیت قانون سره سم او نور او اړوند قانون سره خو بیا هم هغه جلسات چې کیږي په دغه جرایمو کې لکه مثلا تیر او تاسو په جریان کې استئ چې د پغمان قضیه ډیره مشهوره قضیه و یا دغه نور قضایا وشته دي تقریبا څه زیات او کم 500 کسان هم د اوس په اعدام باندې محکوم دي دغه په اعدام باندې محکومین چې کله دوی په اعدام محکومیږي دلته تر ډیره بریده پورې شفافیت موجود وي خو که فساد وي شاید دلته په اعدام او په دغه سخت او وخیم جرایمو کې ډیر وجود نه لري ځکه چې اعدام دی او چا
حیات تاسو ول چې د افغانستان دی د اکثره د قضیه په علني محکمو محاکمو کې شوی دی د محکمه شوی دی دا کسان لیکن په داسې وضعیت کې افغانستان د چې جنگ دی او د دولت وسلوال مخالفان هم همیشه څارنوالانو ته او قاضیانو ته خبرداری ورکوي وژلي هم دی په ډیرو مواردو کې ترور کړی دی څه فکر کوي که دا ډول قضیه په پوځي محکمو کې یا غیر علني محکمو کې بررسی شي او هلته وڅېړل شي دا به بهتره نه وي په دې شکل به د قاضیانو او څارنوالانو ژوند له خطره محفوظ وي
او ګورې دا موضوع لکه تاسو صورت اشاره کړې د افغانستان د نوي جزای اجرات او قانون څخه په ډیر لسودري نه وکړي نافذ شوی دی دغه موضوع او نور اړوند قوانینو دا موضوع ډیر روښانه کړی چې د افغانستان ټول جلسات علني دي مګر دوه درې موارد یې استثنا کړی دي چې دا کېدای شي سري وسی کېدای شي نه چې قانون قطعي حکم نه دا باید سري هغه موضوعات چې د اطفالو پورې اړوند دي هغه موضوعات چې عامه نظم ته صدمه رسي هغه موضوعات چې فاميلي موضوعات دي نو چون دغه موضوع ډیر وخیم او خطرناک او چون د افغانستان کې د قاضیانو د څارنوالانو د دې خلکو هغه درست امنیتی موضوعات مسؤل نه دي د خلک نو کچیر ته رئیس محکمې وغوړي په اکثر جرایمو کې دوی کولې سي یو استثناء څه قانون بل میخه دغه داد سي دغه درې تین استثناء کړي خو په دسي حالاتو کې چې قاضي کچیر ته وغوړي رئیس محکمې وغوړي چې دغه حکم دی په اصطلاح باندې وبخي دغه جلسه دی سری وسی بعضی مصلحتونه په نظر کې نشي غوي کولې سي د قانوني مورد دی قانوني صلاحيت لري د کچ ستونزه نشته خاص
در سیات منند.
تشکر جناب سمر سیرت کارشناس مسائل حقوقی افغانستان. خب حالا درباره می اگر صحبت بکنیم جناب سیرت صاحب که حکومت افغانستان چقدر توانایی حفظ امنیت ای کارمندان ادارات قضایی افغانستان را داره؟ رئیس جمهور افغانستان میگه که شما با بدون ترس و هراس احکام را صادر بکنین و امنیتتان را ما تضمین میکنیم. اما فقط چند روز بعد در هرات رئیس سارنوالی استیناف ترور میشه.
بلی آقای امید با وجود ازی که رئیس جمهوری گپ میزنه سخنه و رو زد و در مورد مسئولیت قضات و سارانان صحبت کرد مگر متاسفانه چون ما در افغانستان استیم و اینجا میبینیم که زندگی قضات و سارانان چقدر با مشکلات خصوصا مشکلات امنیتی روبرو هستند. من شاهد بعض قضایی هستم در ولایت ننگرهار که قاضی را حتی کلکش بریده بود و کلیش حتی قطع کرده بود کاملا. امید تو سارنوال و دیگه و دیگه مشکلات رئین صاحب خدا بیاموزاله که در هرات ترورش کردن. این مشکلات ها هست. رئیس جمهور میگه مگر تقریبا 85-90% زندگی سارنوال و قاضی و پلیس اینجا در افغانستان اگر اجرات واقعی بکنن و اجرات هم خصوصا مربوط کسانی باشه که با قدرت هستن هرگز امنیتی از اینا یا مسئولیت امنیتی ندارن کاملا یا در خطر هستن کاملا زندگی و حیاتشان در خطر است آقای رئیس جمهور درست است آقای غنی گفت مگر ما فکر نمی کنم که قطعی میگم که امنیت از اینا درست است کاملا بر از اینا به امنیت از اینا گرفته شوه و یک مسئولیتی بر جای ایجاد شوه و یک مکانیزم یک چارچوبی عیار شوه یا ایجاد شوه که قاضی و سارنوال بتواند به شکل زمو خود مسئول احساس بکنه و اجرات خود بسیار با مفصل و با آسانی و در یک فضای آزاد اجرا بکنه.
تشکر. به قسمی که آقای ساروان پیشنهاد را مطرح کرد که در صورت بودن محاکم نظامی که در بسیاری از کشورها وجود داره این مسئله چقدر در قوانین افغانستان در چارچوب قوانین افغانستان امکانش هست که یک محکمه نظامی ایجاد شود و این کسایی که درگیر جنگ‌های مسلحانه با نیروهای دولتی افغانستان هستند در محاکم نظامی محاکمه شوند؟ قوانین افغانستان چون این چیز را اجازه میده؟
ببینین ما ببخشین در چند مورد ما محاکم داریم که ماده 116 قانون اساسی است در محکمه را به حیث یک رکن مستقل افغانستان گفته و یک قوه خاصی است از جمله سی قوایی که قوی قضایی سی دلته منگا دغه کوم محاکم چې ایجاد سوی دی د هر برخې لپاره موږ محاکم لرو د افغانستان نظامی برخه کې موږ نظامی محاکم لرو خو په دوه عمر تفاوت سره لکه تاسو د خبرې سره توپیر لري هغه داد چې نظامی محکمو کې صرف نظامی منصوبین چې د وظیفې په جریان کې مرتکب دی او جرم کې هغه باید محاکم سي نه هغه څوک چې په جنگ کې نه هغه څوک چې مخالف د دولتي دوی نسی کولای په نظامی محکمو کې محاکم سي
توجه کړئ مثلا په پاکستان کې همدا کار کوي دوی وایي چې تروریستان موږ په پوځي محکمو کې محاکمه کوو
خو خط تاسو ته بهتر معلومه ده چې موږ د نړۍ په سطح باندې جزایی اجرات مختلف اصول لرو مختلف شرایط افغانستان کاملا د هغوی سره د پاکستان سره متفاوت ده خو په دغسې حالاتو کې رئیس جمهور د څلور شپېتمې مادې د حکم په اساس قانون اساسي کې څه راغلی ده ستره محکمه کې وړاندیز وکړي دغې موضوعاتو کې د افغانستان په عسکري جرایمو قانون څه موږ ورته وویو یا د عسکري جزاګانو قانون څه موږ ورته وویو دلته نافذ دی همدا اوس خلک پرې مجازات کېږي نظامي منصوبین مګر د وظیفې جریان کس مرتکب د جنم شي په دې کې تعدیلات راولیو دغه کسان اړوند
که چېرته دا کار وشي فکر کوي د بشري حقوقو له نظره به دا مسله څنګه وي بله
ګوري په مجموع کې د عدالت تامین دلته قابل لبحث ده چې څنګه مونږ کولای شو عدالت تامین کو څنګه مونږ کولای شو یو حق حقدار ته وسپارو هغه که په هر محکمه کې مګر دغه محکمه وکونه صلاحیتونه او وظایف دوی په قوانینو کې ټول توضیح سوی دي مویل چې په نظامی محکمه کې کیږي مګر که رئیس جمهور یا ستره محکمه په دې رابطه باندې پیشنهاد وکړي او رئیس جمهور تایید کړي لکه بعضی جرایم چې اختطاف مونږ مخکې لر امنیتي دیوان به بررسی کوي په محاکمو که دیم نتامی محاکمه به بررسی کو دیوانونو وسی هم نتی ملی تسپاره لیاغوی بررسی که دقیقه کولی سی دوی هم نظامی محکمه تا دوست پاری دا سی دی بشری قونو دی خوانه بشری قونم زه فکر کوم آغویم دی عدالت تامین غواری ولو که هر چوکی دقیقه چوک چی محاکمه کی گی دا که بشر دی خواه اگه چوکم بشر رو چی پا پولی محمود خان که انفجار رو سو تقریبا دشپیتو آویا و کسان نزیاد پا که مرسول آغویم منحیست یا بشر بایدو پیزندل سی نو دلتا دی عدالت تامین قابل لباسته چی سنگ منگ عدالت تامین اولی سو دا موضوع دیره قابل لباسته و دیره هات و گرم موضوع ده ای دغه موضوع په خاطر باندې مونږ کولای شو سبا تدابیر ونیسي او حکومت کولای شي سبا تدابیر ونیسي او تر څو پورې عدالت په ښه شکل باندې تامین کړي
تشکر جناب سمر سیرت کارشناس مسائل حقوقی با شما برخواهیم گشت حالا فرصت میتیم به شنونده های عزیز که در این برنامه سهم بگیرن و ابراز نظر بکنن از طریق تلفن سکایپ اس ام اس و فیسبوک شماره تلفن ما هست 0700-822-755 و 0799-203-540 آدرس سکایپ ما هست رادیو نقطه آزادی و اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه موضوع مورد بحث ما امنیت سارنوالان و قضات افغانستان هست حالا شنوندی از طریق سکایپ با ما در تماس هستند جناب آقای سرشک فکر میکنم سلام علیکم سرشک
عرض سلام دوباره شد سی باره شد برای شما
فرق نمیکنه هر قدر زیادتر بهتر
سلامتی باشه دوستا شما همه برای شنونده احترام تقدیم میکنم من یه سوالم بسیار زیاد کوتاه است ولی ایجاب میکنه سوال ما سوال افاقی است سوال مردمی است من یک صحبت کوتاه قبل از یک سوال مطرح کنم یک صحبت مقدماتی میخواهم داشته باشم بسیار کوتاه
تا حد امکان کوشش کنید مختصر باشه شما
حتما خطاب به میهمانان محترم امیدوار هستم که برای تنویر افکار آما از میمانای محترم خود جواب داشته باشیم در این مورد صحبت من از شروع میکنم که هرگاه طرفدار مخالفین دولت افغانستان که طالبا هستند طرفداری میکنن که اگر طالبا بیاید دولت افغانستان آرام میشه و مردم آباد میشه و آرام میشه این گپم منطقی و قانون نیست برازی که ما دولت طالبا را دیدیم و اگر بازان بیاین اونا به کدام مفکوره میان این همه اگه میفهمن که مشکل افغانستان با آمدن مخالفین دولت افغانستان حل نمیشه این گپ واضح و روشن و برای همه هست و گپ دومی که اگر مخالفین دولت افغانستان اصلا هیچ وجود نداشته باشند بیاین یک فرضه را قبول میکنیم که هیچ وجود ندارن بازم امین نظام فاسد است مردم با امین نظام مشکل دارن با امین سیستم حقوقی است با همه کادرهایی که در وجود داره آدمای که حساب درست برای مردم نمیتن در مدت همین دور امین نظام و نظام قبلی که وجود داشتن ما با مردم با اینمی سیستم و با این مردم ها مشکل دارن در مجموع. یک مثال زنده براتان میتونم، آدمایی که دوسیه هایشون فیصله شده بود در زندان بودن، همگی شاهد هستیم فرار کتلوی زندانی ها را که از زندان های چند ولایت فرار کردن و تا هنوز مردم آگاه نیست که در مورد مجرمین که دهی دست داشتن که اینا را زمینه فرار از اونا را مستعد ساختن، مجرمین حقوقی اینا کی ها هستن، برای مردم هیچ معلومات داده نشد که این را باید دولت جواب بده. سوال اساسی ما از میمانای محترم با در نظر گرفتن همین صحبت ها که آیا در دولت افغانستان در داخل نظام و اداره دولت افغانستان ناقضین حقوق بشر وجود دارن یا ندارن؟
تشکر. مورد بحث ما امنیت قضات است که فکر
کنم جواب نده.
خیر دره من نه بل اوردون که هم د تلفون لاری لرو مهربانی کوي آزادی رادیو ده ترشنا اسمان لاندې خبرونه د دې تلفون قطع شوه ده. خیر یو شمیر پیغامونه هم دي چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیر لاری راغلی دي. شفی جان زدران خوست نادر شاکورت ولسوالۍ څخه لګلی دي، البته دوی پیغام نل وستل کیږي. لدی بچیش محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی، دولت باید د عباسین ځازی قاتلان اعدام کړي ځکه نور سړی تختون کې به عبرت ځنی واخلي. بل اوریدون کې چې نومې نه لیکلی ولسمشرغنی باید د هغه وحشیانه یرغل چې عباسین یې په نتیجه کې وژل شو قاتلان اعدام کړي. قاری هستی خان تندر د هلمند څخه لیکلی و که اشرف غنی د طالبانو مشران اعدام کړي نو د حکومت د قاضیانو ژوند به په خطر کې شي او د سولې خبرې به بندې شي. عبدالله خوګیانی له کابل لیکلی، اعدام باید وځنډول شي که طالبان اعدام شي نو بیا نه اعدام باید اجرا شي او بی زنده اجرا شي او که اعدام اجرا شي طالبان به عبرت واخلي. محمد اخلاص لیکلی وای د ټولو بندیانو څخه اعتراف په زور اخیستل شوی دی، مدافع وکیلان نه درلودل. محمد قاسم زواک په بل پیغام حمد عباسین ځازی په ارتباط لیکلی دی او متیولا د هلمند ناوی ولسوالۍ څخه لیکلی دی وای که یو سړی په اعدام محکوم شي که پیسې یا واسطه ولري اله کیږي او غریب سړی بیا اعدامی شي. محمد اخلاص لیکلی دی د ټولو بندیانو څخه اعتراف په زور اخیستل شوی دی. عبدالله خوګیانی هم له کابل لیکلی دی که څارنوالان د اعدام په حکم بیریږي، باید اعدام د ملي امنیت لخوا اجرا شي.
متشکرم از پیام هایتان. چشم برای دیگر پیام ها هم هستیم، به شماره 818 اس ام اس بفرستین. مهمان دیگه ای که در این برنامه با ما تازه پیوستن جناب بانو پهنیار شهلا فرید، استاد فاکولته حقوق در پوهنتون کابل هستند. بانو فرید خوش آمدید به برنامه. سوال اول ای که در کل شما چقدر حس میکنین که در صورت اعدام یا اجرای احکام اعدام و صدور احکام اعدام توسط قوه قضاییه افغانستان زندگی سارنوالا و قضات افغانستان در امن خواهد بود؟ مهمان دیگه ما که جناب آقای سمر سیرت هستند گفتن که امنیت قضات و سارنوالا همین حالا هم خیلی محفوظ نیست و در آینده هم چنان نخواهد بود.
بله بله، من یقینا من رای اینا هم فکر هستم. بحث بسیار مهمه که هست که فعالین حقوق بشر تکاه میده، این است که یک سلسله معیارهایی که برای اعدام افراد در نظر گرفته شده از این جمله خود ایجاد یک محکمه عادلانه است که بعد بختانه تا به امروز محاکم افغانستان در رابطه با تامین عدالت نمیتونن محاکم معیاری که تمام معیارهای محکمه عادلانه در وجود داشته باشه او را تدبیر کنن. عوامل مختلف در این راستا وجود داره که یکی از عوامل هم فشارهای سیاسی و فشارهای زورمندان و توجیهات از اینا بالای خود سیستم عدلی و قضایی افغانستان است. این یک بحث است که هنوز مردم افغانستان متعقن و این نیستن که این دستگاه میتونه درست کار کنه. و عامل دوم خود عدم تامین امنیت برای سارنوالا و قضات افغانستان است، حتی وکلای مدافع در مجموع دستگاه عدلی و قضایی افغانستان. امروز افرادی که در اینجا گماشته میشن کار میکنن اینا هیچ امنیت نداره. ما درست پیش شهادت یک تن از سارنوالای استیناف هرات داریم که او در یک قضیه که مربوط این مسائل امنیت عامه بود بالاخره تهدیداتی که صورت میگیری فورا از بین بردن و او خودش از سینفی دوره تحصیل ما بود که شدیداً اعضای خانواده از او جامعه بشری و خصوصا جامعه مدنی افغانستان تکان داد. لذا این عوامل سبب میشه که اصلا محکمه عادلانه دایر شده نتونه. ترس و بیم و حراس هایی که از فشارها و از خود کسایی که مسلح هستن، زورمنده هستن در افغانستان، در دستگاه یدی و قضایی افغانستان وجود داره. نمی خودش یک مشکل کلان است افغانستان که به هیچ صورت هم یک محکمه عادلانه هیچ فرد را در افغانستان اعدام کرده نمیتونه، چون این محاکم وجود نداره. پس اعدام هر فرد یک تکان شدید جامعه را میدهد، خصوصا جامعه بشری را، خصوصا فعالین حقوق بشر را، که آیا در واقعیتش این شخص قابل اعدام بود یا نه، آیا محکمه در رابطه با این محکمه عادلانه بود یا نه.
تشکر. پس سخنان رئیس جمهور افغانستان را به شورای ملی چگونه ارزیابی میکنه؟ اینجایی که آقای غنی گفت که قوه قضاییه افغانستان باید احکام اعدام را بالای کسایی که جنگ مسلحانه میکنن بر ضد دولت صادر بکنن و این حکم با قاطعیت عملی بکنن.
من فکر نکنم که جناب رئیس جمهور افغانستان با در نظر داشت شرایط حاکم در افغانستان بتونه حکم اعدام محاکم افغانستان که با فرمان رئیس جمهور تطبیق میشه او رو تطبیق کرده بتونه. اما در که عوامل متاثر میسازه محاکم افغانستان دستگاه عدلی و قضایی افغانستان این تاثیر بر جناب رئیس جمهور هم وجود داره. و بحث دیگه ای هست در افغانستان که ما افغانستان در سال 2003 عضویت اساسنامه محکمه جزایی بین المللی را قبول کرده. من فکر میکنم که جنگ که در افغانستان وجود داره، قربانی های جنگ، اشخاص ملکی و همچنان دست جمعی کشتن مردم، اینا کلش به این میرسه که دولت افغانستان برای رسیدگی به قضایای چون قضایای طالبا یا مخالفین دولت که در محاکم در زندان ها بسر میبره و هنوز محاکمه نشده، توانمندی محاکمه و تطبیق اعدام به هیچ صورت هم دولت افغانستان و دستگاه عدلی و قضایی افغانستان نداره. من فکر میکنم بهتر است که اینا همونطوری که عضویت از این محکمه را گرفتن در اجرا بگذارن اساسنامه محکمه جزایی بین المللی و کمک بخواهند از این محکمه، چون افغانستان عضویت چه داره. اونجاست که ما میتونیم بگوییم که با وجودی که قوانین ملی ما در اون حالت باز حفظ میشه، چون افغانستان عضویت از این محکمه را داره، به هر صورتش کوشش میشه که محاکمه عادلانه صورت بگیره تا کسایی که دستشان به خون مردم افغانستان آغشته است و روزانه مردم افغانستان از بین میبرند، اونا حداقل به یک محاکمه عادلانه محکمه شن، که فعالین حقوق بشر و فعالین جامعه مدنی هم حراس از عدم تطبیق حکم عادلانه نداشته باشه.
ډیر زیات مننه استاد فرید. شخله سیرت تاسو دی اوریدونکو نظرونه مو اوریدل، اوغوی هم تقریبا زینو دا نظر درلو چې هغه کسان چې پیسې لري هغه خلاصيږي، کارته لوی جرمی هم کړی وي، خو هغه کسان چې پیسې نه ورکوي هغه ممکن په اعدام محکوم شي. په دې خاطر هم یو شمیر خلک د اعدام د حکم د تطبیق په برخه کې تشویش لري. او ستاسو په نظر که چیرته په افغانستان کې لکه څنګه چې ویل کیږي شاوخوا 1500 کسان په اعدام محکوم دي، زیات کسان اعدام شي، پلسکونه کسان اعدام شي، د بشري حقوقو ټولنې به عکس العمل ونه شي؟
ګوري مخکې خورم ویلې او تاسو د خبره یاد کړئ چې ډاکټر سبغنی په بولسي جرګه کې د خبرو وکړل چې من کولی شو مخالفین د دولت ونی سو اعدام کو دا یو شی چې قابل لباس ته غدادې چې هر هغه عمل چې مخکې تر مخکې قانون دی هغه د پاره جزا نه ټاکلی، منګه اړوند یا زیرب ته جزا په چبن نشو تطبیقول او تعمیلوله. مخکې دی هغه نه چې قانون یو مورد ته د اعدام جزا نه ټاکل، څنګه من کولی شو چې څوک اعدام کو؟ ځکه موږ دی افغان دی حقوقي سي دی افغانستان په نړیواله سطح باندې په مجموع کې دی حقوق په بخش کې موږ یو اصل یا یو پرنسپل لرو چې د جرایمو جزاګانو د قانونیت پرنسپ د سپرته د قانون د پیشبینې نه موږ یو څوک نشو کولای مجازات کو، پرته د قانون د پیشبینې نه موږ یو معامل تجرم نشو ویلې. اعدام درسته ر قوانینو پیشبینې کړی دی، د اعدام تطبیق د 1500 کسان په اعدام محکوم دي او که زر کس په اعدام محکوم دي، که محاکمه عادلانه او واقعي دی افغانستان قوانینو دا موضوع کاملا پیشبینی کړی ده، خصوصا د نوی قانون اجرات جزایی او د افغانستان د قضایي قوې تشکیل او قانون سي هغه څوک چې په اعدام باندې محکوم دي، دا د سترې محکمې حکم یا د قطعي او نهایي حکم واجب التعمیل دی او باید د رئیس جمهور د توشین وروسته لس ورځې بعد خلک اعدام سي قانون دا موضوع پیشبینی کړی ده. دا چې د بشري حقوقونه یا مثلا د مدني فعالانو یا نور دغه سي خلک دغلته په دې باندې دوی هغه خپل عکس العمل خي، دغه عکس العمل ز فکر کوم د افغانستان د قوانینو سره پټا کار کوي، ځکه د افغانستان قوانینو مخکې تر مخکې موضوعات ته جزا ټاکلې ده، په هغه باندې تحقیقات سوي دي، په هغه باندې دلایل او شواهد او مدارک جمع ورسوي دي، روسه دغه نه من کولای شو یو څوک په اعدام باندې محکوم کوي، هغه اعدام ور باندې تطبیق وکو یو د بشری حقوقونو نو د بشری د حقوق بشر نه لري بشری حقوقونو د مختلفو کمیسیونونو او مختلفو ادارونو د افغانستان د خلکو خلاصې نشته کچیرته طالبان عمله کوي او یا انتحاری عملی کوي یا انفجار کوي افغانان بې ګناه افغانان پکې وژل کیږي وای چې طالبان قابل محکومیت دي د خلک باید محکوم شي ځکه چې بې ګناه افغانان وزدي د یو نامه او د ملل متحد او د نور راپورونو کې د موضوعات راځي چې طالبان دومره عام خلک وزلي حکومت دومره وزلي دي الته څه چغی دي کله چې د اعدام موضوع د افغانستان د قانونو مطابق قابل د بحث او اعدام تطبیقیږي څنګه دوی دلته عکس العمل خې دي دغه چا په مقابل کې سیاغوی د افغانستان یا د افغانانو د بې ګناه افغانانو وینه توې کړي دلته کاملا د دوی موضوع د افغانستان د قانونو سره په ټکر کې ده د افغانستان قوانين د 500 کسان چې هر څومره کسان
خو چې
عادلانه محاکمه سره تر رسیدلي دي
د قانوني
حکومت واجب التعمیل دی باید تهمس
په محکمو باندې شکل شته او چې عدالت به رعایت کوي او کمنه کې رعایت دلته په دې خاطر هم هغه کده بشری حقوقونو ټولنې اعتراض کویم شاید یو علت دا وي خو مخې تر دې چې په دې اړه شغله سیرت تاسو نظر څرګند کړي یو ځل اوریدونکو ته ورزو اوریدونکو هم منتظر پاتې دي په 0909-203-1540 او هم 0908-2255 ټلیفون کولای شي. مهرباني کوي صاحب. مهرباني کوي صاحب. سلامت اوسئ. مهرباني کوي صاحب.
مزرد موضوع پاک دا دی که چی دا دوی مثال دا پینسو شروع یا شپیسون اتو پا ایلاس کی مثال دا خلق دیو بندیانی اینو آن خلق دیم نیدا چی اگر پا دشتی ریوی چی و پا مستن مثلا دراو خلق کندوس کی و مثال یا پا دا اوز فیدای تو کشی دا شخصی دانو یا شخصی بجین خلق تیر کماندارا مثال کندار که برا ذکری و بنور تا وکی و دا خلق محکمه دیمو که دو چی
بله دوی وای چی اگر چوک چی پا اعدام محکوم شویدین و پا اعدام خو محکوم شوی یوازې د دولت وسلوال مخالفان یا طالبان نه دی فکر کوم چې نور خلک هم دي پر حال څوک چې محکمه محکوم کړی بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
بفرمایئ سلام علیکم رادیو آزادی است برنامه زیر آسمان که بود
نه تلفن قطع شو خیر
تلفن شان قطع شد خب به هر حال شماره تلفن یک بار دیگه میگیم فکر میکنم مشکلات تکنیکی اندکی وجود داره در قسمت خط های تلفن به هر حال دوباره تلاش بکنید تلفن هایتان رو خواهد شد شماره های ما 0700-822-755 و 0799-203-540
بله اوریدون که هم لروزان معرفی کهی مهربانی صاحب
و
علیکم السلام بفرمایید
سلامت اوسه خپل موقعیت مو یو څه تغییر کوي اواز مې ډیر واضح نه دی
دا د افغانستان د دولت څخه دا خو ک طالبان اعدام کړي دا وغټ
اوانه دا وانه څنګه دولت ته صحیح لطفا ستاسو رادیو هم چالانه ده د رادیو اواز د برازیل رادیو لری شي بیا خبري وکړئ لطفا
همدا طالبان چې د امیر دا خصوله
خب صدای شما هم درست نمیایه خبری معذرت و نزدیک تلفن هم هستین صحبتتان را هم خیلی شکسته و کنده میکنین و متاسفانه که چون این وقتگیری ها دیگه شنونده ها را هم در انتظار بیشتر میمونن حالا شنونده دیگه روی خط داریم سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است
سلام به شما و همکاران شما جهان سپاس که درد دل ملت شما میکنین اتفاقا از ولسوالی پغمان ولایت کابل
مهربانی
خوش آمدین به برنامه
زنده سلامت باشین نظر من همیست اگر حکومت افغانستان در بخش قانونه که اعدام باید تطبیق شوه اگر هر وقت تونست که حکومت ایران پشتر گذاشت انشاءالله که امنیت و هر چیز میه و یک سوال دارم از مهمانای عزیز که چرا حکومت افغانستان در بدل ملت که بخواهی که ملت خدا آرام بسازه چرا تا فعلا کامیاب نشد یک و دوم دیگه این جامعه بشری که در بخش که کسایی که اعدام میشه و قانونش نشان میده این که مسکین بشاره که در یتیم میشه بیوه میشه در انتحاری ها یا گرفتانده میشه این بسا با چرا توجه نمیکنه خیلی آیا ایران ملت میشه آیا حق انسانیت ندارم
تشکر نظرتان را شنیدیم حالا شنونده دیگه روی خط تلفن است سلام علیکم رادیو آزادی است
مهربانی کویسب
الو
مهربانی کویسب
السلام علیکم سروان صاحب خپل سلامونه
سلامت اوسئ
درنو مېلمنو ته وړاندې کوم ما صرف یو کوچنی نظر دی سروان صاحب یو شنو پښتنه ده آیا دوی چې دا استاد راډیوګانو د خلک چې د 1500 محکمه سوي دي په دام باندې آیا ودی ته په واقعیت کې سم عدالت سوي دي آیا دوی ته خپل دغه ورکول سوي دي چې دوی خپل ګناه وشي خو دا چې دې دا د نن ولایتو کې تاسو تر ماشه خبر یاست دا قاضیان سره ولان په ډیر بد نومو یاد سوي دي هغه ډیر بد کارونه کړی دي نو په دې خاطر چې په دې باندې دا واقعیت عدالت وسی خدای ډیر ښه خبره ده د شریعت خبره ده د خدای پاک او د رسول خبره ده خو زما بیا یو نظر نه داتې سروان سات چې وایم چې دا خلک چې د خدای ودانیت وران کړی دي خونځه دی وروره کړی دي او مور یې بره کړی ده او کښنیان بیا پلار کړی دي ورندارې سرتوره کړی ده کنده کړی ده زه وایم چې وجه ته دي سلسل کاله قید ورکول سي مرکیږي دي نه یدانیږي دي نه چې هر ساعت هر ورځ هر غړی د خپل تور سره د خپل ماشومان ویني چې دا اصله لوان ده د داسې کړیږي لکه چې دوی کړی دي
مننه چې ټلیفون مو کو نظر مو څرګنکو یو اوریدونکو بل حمله رو بیا ورشو ملمنو ته
بله سلام علیکم به فرمایین رادیو آزادی از برنامه زیر آسمان کبود
مهربانی
سلام علیکم
و علیکم السلام از کجا زنگ زدین و اسمتان
به کربا اول سوالینا محمد یعقوب یم
خوش اومدین آقای محمد یعقوب بفرمایید
سلام علیکم رحمت الله و برکات تاسو ته چې درنه ملمنو ته سلام وړاندې کوم مګرما دا به شخصي ځوان دی ما نظر وی هغه دا چې نو په خپل قسمه دا انده وی دا دی خو خلکو د شاغتی مثلا مخالفین بولی سیاسي بولی او یو قسمه دا چې هغه غیر سیاسي هغه جنایي جرمو کې مجرم ته ځندل شوی دی نو په دا اول طریقه باندې وای ما شاغتی وای وای دا سیاسي په دې مجرمین دی اغه خو ما خیر دځوم به ایدان کیدان کې او کله کې دا مخره ایدان چې ما خیر په دې نه راځي اغه ای وای وای ز قرباني طالما
نو بیا ولې خبرداري ورکوي کدا سی وی ولې مخکله مخکی وای وای نتیجې به ډېری خراب وي ډېر بد عواقب به وي کې دا ز مشکسان ایدام کړل کنه داري شنو خو بیا دا خبرې دیم نه کوي که څنګه نظر واوریدل شو کوردی ودان بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي بیا میلمنو ته ورځو ځکه چې موږ ویلو چې دا یو بل اوریدونکو لیکن بل هم منتظر دی مهرباني
سلام علیکم تاسو ته تاسو د ګرانو ملمنو ته نیک ویلی اړین ولانې کوم
سلامت اوسئ یو څه ژر خبري وکړئ مهرباني کوئ سپ
زه د فرایدین په خبرې کوم د ملمنو ولایت څخه د تاسو ډیر ښه بحث روان دی دا د ام په اړه چې ان شاء الله چې ډیر ښه بحث په مخ باندې
اصلي موضوع ته راشه لطفا
بله الو
بل اس اصلي خبره کوي شباس خو مو ویل نو وس اصلي خبره وکي
اصلي خبر خدا شاهد چې رئیس جمهور زمونږ چې دغه کوم یو امر وس کله چې دغه کسان به د اعدام شي کدا چې ته د موږ د اساسي قانون کې دغه او چې نو ولې تر اوسه په دغه باندې څه وکسان دي چې دی چې فوران اعدام کړي او کچې ته نوې پاسا چې قانون کې نو دا دې چې مرګلی ملاتي نو دا چې نور
راولا چې به دې باندې اعتراض وکړي دغه تاسو نه شکر ودان
سلامات نظر شما را شنیدیم حالا برمیگردیم به مهمانای خود در استودیوی رادیو آزادی در کابل جناب واکمن صمیم امین با معذرت جناب سمر سیرت کارشناس مسائل حقوقی با ما هستند و همچنان از طریق تلفن پوهانیار شهلا فرید استاد فاکولته حقوق پوهنتون کابل جناب سمر سیرت میخوام از شما بپرسم در تماس‌های تلفنی شنونده‌ها نظریات مختلف در رابطه با اعدام شنیدین موافق و مخالف کدام نظریات به نظر شما قابل مکس است تبصره مشخصتان در رابطه با تماس های شنونده
موضوع ته
بله
طولت سلامونه اونه که هیلی اوریدون کتا او ګوري دلته د یو اوریدون کې ممدغه وي چې باید د خلک عدالت تامین سی او په ښه شکل باندې لکه قوانینو د افغانستان سره موضوعات پښوینه کې لکه پورستوي کې د اخیری اوریدون کې څه ویلي کچیرته په قوانینو کې د خلکو اعدام او دوی په اعدام باندې واقعا محکوم شي ولا تر اوسه اعدام میږي نو دا رښتیا خبره ده چې باید اعدام شي د لپاره مشخص وخت قوانینو ټاکل شي رئیس جمهور ته وشین روس د خلک باید اعدام شي او کچیرته ویني نو باید د قابل اعتراض دي سره زه موافق یم دغه 1500 کسان چې په اعدام باندې محکوم دي ولی د نه اعدام کول یا د اعدام د حکم د نه تطبیق عوامل څه شي دي دلته باید یو دولتي نمائنده وي چې د موضوعاتو باندې غږیدلای وي چې د اعدام د نه اعدام کول یا د اعدام د نه تطبیق موضوع چې د افغانستان د څارنوالۍ د صلاحیت د حکم تطبیق د محاکمو د افغانستان څارنوالۍ صلاحیت لري ولی دغه موضوع لا تر اوسه پورې ماتل د دغه هر غړی هر شیبه د څوک چې په اعدام باندې محکوم دي دوی ته منجزا ورکوي د مجازات کیږي چې د افغانستان د قوانینو او په مجموع کې شریعت دی اصول حتی او د نور نړیوالو معاهدات او کنوانسیونونو مخالف عمل ده خو په مجموع کې زموږ کې چیرته اعدام قوانینو پیشبینی کړو عادلانه محکمه سره رسیدلی یو څوک په اعدام باندې محکومي د اعدام لپاره مشخص موارد د افغانستان قوانینو پیشبینی کړی موږ نشو کولای سهار موضوع موږ اعدام توړاندې کوو هر مخالف د دولتونو شوغه په اعدام باندې محکوم کو او هغه د موږ د اعدام جزا پیشبینی کو هغه اعدام ور باندې تطبیق کو خو قابل دی بس خبر اده چې اعدام شي خلک هغه څوک چې په اعدام باندې محکوم دی ولې اعدام کیږي د دې پوښتنه ځواب ډیر مهم دی چې یو دولتي یا څارنوالي او د څارنوالي د اورګان نه پرتلون کې کتاب شو څوک راوغړو په دې باندې بحث
لري متاسفانه چې شاغله سیرت متاسفانه چې موږ بلنه ورکړې و دوی حاضر نشول لیکن یو مسله بل چې واردون کې ورته اشاره وکړه هغه دا چې دوی د دولت وسلوال مخالفان هغه کسان چې حتی بم لاس پلاس نیول شوې دي یا مخې ته د انتحاري حمله وکړي نیول شوې دي دا کسان سیاسي بنديان و بلل تاسو دې یو حقوقي کارپو پایس د سیاسي مخالفان بولی یا سیاسي بنديان بولی او کنه فکر کوي چې جنايي دي
دلته خو په افغانستان کې کوم روحیت اوس په عدلي او قضایي سیستم کې د افغانستان حاکمه ده یا په مجموع کې د مدافع وکیلانو څارنوالانو د خلکو سره څه کم نظر دي ته سیاسي بنديان وي چې د افغانستان د نظام سره دوی مخالف دي او د افغانستان د نظام مخالفین دي ته سیاسي بنديان ویل کیږي خو په مجموع کې جنايي موضوعات هغه قانونو جدا کړی دي او د افغانستان د داخلي او خارجي امنیت پر ضد یو قانون موږ لرو کچره د داخلي امنیت او خارجي د دا افغانستان د داخلي او خارجي امنیت پر ضد قانون څخه کوم جرایم پیشبینی کړي دغه څوک مرتکب شي هغه د منګویلې سوسه د خسړی د افغانستان د دولت مخالف ده مګر جنایي موضوعات بیا کامل نه دي سره متفاوت او د موضوعات جدا دي
تشکر جناب سمر سیرت کارشناس مسائل حقوقی همچنان پانیار شهلا فرید استاد فاکولته حقوق پانتون کابل را هم دوباره با خود داریم تلفن چون چند لحظه پیش قطع شده بود بانو فرید بازم دوباره خوش آمدین به برنامه در تلماس های تلفنی که هم از طرف شماره از شنونده ها دریافت کرده می بود که باید کسی که جرمش ثابت شده اعدام شود اما در افغانستان حرکت از فعالان مدنی این هست که اعدام نباید شود حتی اگر حکم اعدام از طرف سه محکمه در افغانستان برایش صادر هم شده باشد نگرانی شما دقیقا از چه موضوع است؟ آیا فکر میکنین که هر سه محکمه از محکمه ابتدایی گرفته تا ستر محکمه اینا امکان داره که درست قضایا را بررسی نکرده باشن و در نهایت به طور نادرست زندگی یک کس پایان داده شود درست؟
بله من هم یکی هستم من خودم من هیچ کس یک فعال مدنی مخالف اعدام هستم که حکم از دو توسط محاکم افغانستان صادر شود به خاطر اینکه من اومد شب پیشتر براتون گفتم بازم میگم که قاضی افغانستان امنیتش تامین نیست سارنوال افغانستان امنیتش تامین نیست پس اینا چه قسم حکم را صادر کرده بتانه که عادلانه باشه اگر در حکم محکمه یک کشور یک شخص هم اعدام میشه و اون ناحق میباشه خود جناب سیرت صاحب هم میفهمه که عرش از این تکان میخوره یکی بیایم سر عملات انتحاری که افراد هم میکشه از بین میبره و یکی ما در حکم محکمه یک شخص را اعدام میکنیم که اصلا در این عمل انتحاری عامل اصلی خودش نیست وقتی از پسر 13 ساله را اونا واسکت میپوشانن و اون میره انتحار میکنه یا دیسگیر میشه انتحار نمیکنه انتحار نمیشه ولی دیسگیر میشه آیا میتونه محاکم افغانستان بر او حکم اعدام صادر کنه او آیا به اراده خود آمده این عمل انجام داده من در کل مخالف از او اعدام هستم که توسط محکمه عادلانه صورت نگیره من نمیگم شخصی که یک نفر به قتل رسانده حکم قصاص شه محکمه صادر میکنه او قصاص نشه او وقتی با شواهد مدارک ثابت میشه محکمه عادلانه میباشه خامخا باید عوض خون گرفته شود و قصاص شود یا اعدام شود ولی اعدام کم رئیس جمهور افغانستان میگه که ما 500 نفر حکم اعدامش صادر شده ما امضا میکنم، ما فکر نکنم که قلم رئیس جمهور افغانستان به پای از او حکم که 500 نفر حکم اعدام برش صادر شده و او بره و او را امضا کنه و او را اعدام شده. اگر چنین میشه غور دقیق صورت نگرفته. ببینیم فرخنده در کابل کشته شد، فیلم موجوده، شاهدا موجود است که کیها فرخنده را زدن کشتن. چرا محکمه افغانستان حکم اعدام یک نفر برش صادر کردن نکنه؟ چرا تا به امروز مجرمین قضیه فرخنده جزا داده نمیشه؟ اونا آزاد میگردن. اینا کلش دلایل است که من میگم در افغانستان هنوز محاکم افغانستان به اون حد نرسیده که حکم عادلان در محکمه عادلانه حکم اعدام یک فرد صادر کنه. لذا تمام فعالین مدنی در افغانستان، فعالین حقوق بشر که من خودم در جمله از اونا هستم، من مخالف از او حکم اعدام هستم که محکمه معیارهای محاکمه عادلانه را نداشته باشه. لذا من فکر میکنم که جناب رئیس جمهور افغانستان محکمه شازمش نمیتونه که این حکم امضا کنه و اگر بتونه به دفعی که در پارلمان گفته به خاطر از او حرفای خود این امضا کنه، شاید در بین از 500 نفر کسایی باشن که در عملات انتحاری دست نداشته باشن، کسایی باشن که به خاطر کسی دستشان آلوده نباشه و شما متوجه باشین که در مجموع ما وقتی میگم دستگاه عدلی و قضایی افغانستان عادلانه کار کرده نمیتونن، همین پلیس ما کسی را دستگیر میکنه که او دست سیم و چهارم از مرتکب از جرم است، شریک یک جرم است، عامل اصلی خودش نیست. پس اگر اونو افراد در زندان باقی ماندن و حکم محکمه سرشان صادر میشه، اونو کسایی نیست که رئیس جمهور میگه من حکم اعدامش امضا میکنم. کسایی که از زندان بگرامی آزاد شدن، بگرام آزاد شدن، کسایی دیگه که بودن که نباید آزاد میشن و امروز در جبهات می جنگن، دستشان به خون مردم آلوده است، اونا هیچ وقت هم کسی دستگیر کرده نمیتونن در افغانستان و اعدام هم سرشان دستگیر کرده نمیتونن. من باز هم میگم که من ترس دارم از حکم محاکم افغانستان در رابطه با 500 نفری که حکم اعدامشان صادر شده. قوانین افغانستان واضح است در مورد صراحت داره، من نمیگم من قانون نیست، افغانستان قانون وجود داره، ولی قانون اساسی افغانستان 30 مرتبه توسط شخص اول حکومت نقض میشه. پس چقدر ما به امید باشیم که قاضی صاحب ما که با فرمان رئیس جمهور میرم که قرار حاصل میکنه، یا پارلمانی که خودش مشکلات خود داره میره رای اعتماد میده، رای تایید میده برای عضو شورای عالی قضا که بسیار مشکلات قانونی داره اوش هست، پس این محکمه چقدر عادلانه میباشه؟
درست
قرار خود قضات در بیچاری جایا مشکلات خود داره، ما قضات مسلکی نداریم، قضات مسلکی ما کار کرده نمیتونه، قاضی که رشوت نگیره اصلا در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان حکم صادر کرده نمیتونه، یک تعداد زیادشان متهم به این مسائل هستن. تا زمان رئیس جمهور نمیتونه این حکم امضا کنه که مردم افغانستان بفهمند که محاکم افغانستان محاکم عادلان است، مردم افغانستان بفهمند که 1% قاضی افغانستان رشوت نمیگیره، فساد از دستگاه عدلی و قضایی افغانستان برچیده شود. تا زمانی که فساد حاکم است، تا زمانی که هنوز
سلامت درست سلامت اوسه شغله سیرت ستاسو نظر سره دی محترم فرید دی سرګندونو په ارتباط دا وایي چې ولس مشر نشي کولای چې دا کسان اعدام کی او دا دی دغه کسانو دی محاکمه په اړه هم شک لري.
او ګوري د فرید صاحب د بازي خبرو په تایید او د بازو خبرو په مخالفت هغه دا چې دا درسته ده، دا ویره به په افغانستان کې موجوده، دا ویره به نه بلکې د دا ویره شته ده چې عادلانه محاکمه به کوم معیارونه سي، عادلانه محاکمه لپاره پیشبینی سوي د غیر رعایت نشي. خو دا هم د امکان نړی لري خبره ده چې 1500 قضایا وي یا 1500 څه باندې 1500 کسان د پیدام محکوم شي او دا ټول د غیر عادلانه وګڼو. غیر عادلانه په هغه محل ګڼلی سو چې هر دوسیه جدا جدا مونږ مطالعه کوو، د دې ټول موارد مونږ ولولو چې کم مورد د افغانستان د اصول مخالف ده او شخص پیدام باندې محکوم شوی ده. یو بل دا چې رئیس جمهور واقعا نشي کولای چې څوک پیدام باندې محکوم کی، محکمه رئیس جمهور د هغې تایید لپاره حکم توشیح کوي، نو رئیس جمهور د حکم د تطبیق صلاحیت نه لري. دغه صلاحیت ما مخکې ویل چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ صلاحیت ده چې حکم تطبیق کړي. د رئیس جمهور خبره دغلته زه فکر کوم د افغانستان د قانون سره په ټکر کې د چې زه یې اعدامومه، یعنی په دې معنی توشید درسته ده، توشید رئیس جمهور صلاحیت د قانون پیشبینی کړې ده چې د حکم د نهایت او قطعیت نه وروسته د اعدام په مورد کې رئیس جمهور مکلف ده چې حکم د اعدام توشید کړي وروسته د هغې اعدام تطبیق شي. مګر د اعدام تطبیق دا د رئیس جمهور صلاحیت نه ده، دا د افغانستان د لوی څارنوالۍ صلاحیت ده. څارنوال باید دغه حکم تطبیق کړي، دا چې نه تطبیقیږي یا لا تر اوسه پورې معطل ده دا قابل لباس خبره ده او دا سوال ده. ما مخکې مو ویلې متاسفانه چې دولتي نمنده منګنه لرو په باس کې چې دغه موضوع ته ځواب
ورکړي مګر د اعدام د حکم محکمو په پریکړه باندې فکر نه کوي چې به تر لاره دار چې هغه کسان چې په اعدام محکوم دي په عمر قید محکوم شي
ګوري یو شته چې د عمر قید موضوع ته سویلي د دینه مخ کې کچیرته شک موجود په موضوعاتو کې د افغانستان قانون اجرات جزایی اجرات او قانون نسمه ماده سیمه ډیره دقیقه په یاد د څلورمه فقره د حکم کې چې قاضی نسی کولای چې په خپل ګمان باندې حکم صادر کړي او چا باندې چې قاضی وي چې راز فکر کوم د قتل بدی کړی او زی په دې باندې محکوم او تراغي پورې چې مواجه او مقنی دلایل موجود نه هیڅ کلم قاضی په خپل ګمان باندې حکم نسی کولای خو چې کله شک او شوبه منستراله دغه شک او شوبه یا پیچیدګي په قانون کې منستراله دا به د متهم په نفع باندې تفسیر سی په دې کې موږ مساوي ویلرو د سترې محکمې دا موضوعات ډیر خلاصه دي بل د عمر قید موضوع موږ په افغانستان کې نه لرو چې عمر قید په دې معنی چې ټول عمر دی څوک په مابس کې د افغانستان د جزا قانون تر شل کال پورې حبس پیشبینی کړی دی د شل کالونو موږ اضافي قید نه لرو حبس نه لرو هغه نهایی حد د قید هغه اخیری سره کرخه د قید سره هغه شل کال ده عمر قید لپاره بیا هم نوې د افغانستان د جزا کوټ جوړ شوی ده که په دې کې څه موارد ورته ځای په ځای کې دا یو خبره ده مګر لا تر اوسه پورې دغه نوې د 1155 کال د جزا قانون نافذ ده چې 1502 ماده لري په دغه کې صرف شل کال قید پیشبینی کړی ده او بس دې نه زیات نشته ده مګر دا چې د عمر قید سي او شک او شوبه من سره سي یو شی زه باید یادوري وکم هغه چې په اسلامي شریعت کې هم دا موضوع واضح ده چې کله شک واقعي سي حدود د منځزي او درو الحدود به شبهات حدود د منځزي په شبهه یا په ګومان واقع کېدو سره نو دغه چې حدود د منځزي او تعزیرات هم د دې لپاره باید بعضی دلایل د سینه څخه موږ په شک باندې تعزیرات هم د منځوي شو مګر بعضی دلایل باید وی او دغه دلایل په اساس باندې موږ یو څوک محکوم کو نو شو کولای چې په شک او ګومان باندې قاضي خپل حکم کې لکه مخکې څه قانوني موارد تاسو ته پیش بینی کړو
بسیار تشکر جناب سمر سیرت کارشناس مسائل حقوقی و همچنان پوهنیار شهلا فرید استاد فاکولته حقوق در پوهنتون کابل از حضورتان در این برنامه همچنان تشکر از شنونده های عزیز که از طریق تلفن اس ام اس و فیسبوک رادیو آزادی با ما در این برنامه یک جا بودین و برنامه را دنبال کردین این بحث را روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی دنبال کرده میتونین و بحث را ادامه بدین متاسفانه که نماینده ستر محکمه افغانستان که دعوت کرده بودیم بیاین به این برنامه تشریف ناوردن که سوالهایی را که از مهمان ها و از ما و از شنونده ها بود پاسخ بدن به هر حال حالا با پایان نشرات به پایان برنامه امروز زیر آسمان کبود رسیدیم نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید حالا من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم بهشت حق من دیار نازنین من دیار نازنین من دیار من یقین من جناب کفر دین من مردمان سرکشه شهادت و مراد را و گوش سنگ سنگ کار چه سخت مرمه زند گلوی سرزمین
سر بلند.